پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګواښ نه دی.
کله فتنګر چې هغه بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي د اسلامي امارت مجاهدین ډیر ځله هلته رسیدګي کوي.
د دوبۍ نړیوال نندارتون پرانستل شوی خو د افغانستان ځای پکې تش دی. په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره د سیمه ییزو چارواکو هڅې
د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده، نو خلک تل مرګر څخه پیژنې ست نشي او که په حاله سره.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
طالبان وای د داعش دلی پر ضد جدي اقدام کوي. پاکستانی طالبان وای چې د پاکستان له صدر اعظم سره پر اوربند خبرې نه دي کړې. د امریکا مخکنی ولسمشر د خپل ټویټر حساب د برحاله کېدو لپاره داوا ثبت کړه. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې داعش تل پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوه تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي د اسلامي امارت مجاهدین ډیر ځله هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلی چې په چاریکار کې د داعش پر یو مرکز چاپه وهلې او د دې ډلې یو غړی وژلې او څو تنه نیولې دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش شلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. څو ساعت وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل سو د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې سوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان له یو له هغو 200 هیوادونو څخه دی چې له 13 کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دغه نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول شوی و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکي ویلي چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګنده نه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل سی او کنه. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې چې ګواه کې حکومت له دې وسلول ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او وی ویل چې دوی متحد دي او اختلافات په دوی کې نسته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی ویان د خپل وسلوالی ډلې پر وسلولو ژغ کړي چې په پاکستان کې خپل بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو یو بیل سوي ډلې پرون له خپل وسلولو وغوښتل چې د اکتوبر میاشتې تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپل وسلولو غوښتي دي چې دغه شل ورځنۍ اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د مړو شمیر تر اوسه وزرو واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. دا شمیر پرون داسې وخت دی حتی ورسید چې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمیر په کمیدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1600 مثبتې پیښې ثبت دي، خو دا په اوسط ډول یو لو کډولو سزرو ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. د اوکرين د جمهوریت ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی. د اوکرين د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل چې د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې څرګند شو چې دغه چارواکی د یو بهرنی استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی و. د ملي امنیت ادارات زیاتوي چې له دې کسبه د جوکپړو چارواکو په اړه د کسبه د جکپورو چارواکو په پټ اطلاعات بهرنی استخباراتي څنګه تور کول. د ملي امنیت په بیان کې ندی ویل سیوی چې دا کس څوک دی او د بهرنی هیواد کوم یو دی، خو ویل سیوی چې د په جمهوریت ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. که دغه کس اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدلی سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ولسمشر جونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ټرمپ هڅه کوي چې د پر ټویټر لګول شوی دایمي بندیز لري کړای سي. 15 کلن ټرمپ د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې په ورځ ابتدایي دعوا ثبت کړه او غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب دې بیرته برحاله سي. دا دعوه داسې مهال درجیږي چې ټویټر د ډونالد ټرمپ د ټویټر حساب چې شاوخوا 80 میلیونه فالوورز یې درلودل د سیاسي مخالفانو د فشارونو په نتیجه کې بند کړ. ټرمپ د جنوري پر اتمه د ټویټر له کارولو منع شو چې ټویټر یې هم هغه وخت علت نور تاوتریخوالي ته د لمن وهلو خطر بللی و.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لمړی راپور. په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان لا هم دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. طالب چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. داعش ډلې پرون په چاریکار ښار کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې دوه طالبان ووژل او څلور تنه نور یې ټپیان کړل. لدې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم اسلامي دولت ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړې او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دې ډلې د داعش بریدونو زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکار کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې په پایله کې دوه طالب عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د ناامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سي هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي. د اسلامي امارت مجاهدين ډیر زر حل ترسیدګي کوي.
په روسي کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړې بریټ د اگست میاشتې په شپږویشتمه نیټه وچ په پایله کې نږدې یو سل اویا تنه ملکی افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړې او تر خوا یې په کونړ کې هم تېره اونۍ د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس موټر په نښه شو. داعش ډلې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له یوه او بله سره نښتې کړي او پخواني دښمنان بلل کېږي. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبره یې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت وننګوي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطح باندې، په داسې سطح باندې چې نسی کولای چې و طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوی حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغه مصرف کې کاغه هم نوی، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنگي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنیو حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناه کول. امنیتی کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبره یې کولای شي چې موخه ترلاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د ونی خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په متحده عربی اماراتو کې د دوبی نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځای په کې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شوي او د میلیونونو ډالرو قراردادونه په کې لاسلیک شوي دي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
څو ساعته وروسته لدی چې پرون په دوبی کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاته شوه او دا د هغو ننګونو یو نشه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او بالا کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبی د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه او سنیته. ریوټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبی حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ شزه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنجشنبه په ورځ د دوبی د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی، د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما له مشکل د نړۍ را پیغام لرم چې د ګانو له سوالې چې څنګه شوندې تل چې په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي، شوندې بند دي، انجنو د القان عند امر خراب کړه، باید مکتبونه ډېر ډېر په دې ډېر شي زنه شوندې په ګانو له سوالې ما چې د ډېر وخت کې مکتبونه رخصتې کړه کورونا عمل یو کار مدیر نشي دوه ستي ودا د ګونو سره وستي څنګه نه پاتې ورې چې امنیا سره مې کړنا وسته چې نو ته واد او چې باید څو ویډیو دې سره پېښې مننه نه جوړې.
السلام علیکم، از څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه مې تاسو ته دغه میسج دی شه ده محترمه دی مونږه د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښې له ده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژر د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه ماشومان روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د ماشومانو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوت یې وکړ هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ل آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری، 12:15 دی. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه به پام وکړی د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشه د حکومت د کرنې وزارت وای روان کال په بغلان ولایت کې د تیر کال په پرتله د پیازو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، تیر کال د دغه ولایت په 2500 هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و چې له دغه کروندو څخه 4240 میټریک کټنه حاصلات ترلاسه شوي، خو سږ کال یې حاصلات تر 40% زیات شوی. خو دا چې روان کال په څومره هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. خو بزګران بیا په مارکیټونو کې د پیازو لاټیټې بیې شکایت لري. د بغلان ولایت یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي، تیر کال په همدې شپو ورځو کې په پلخومري ښار کې یو من پیاز په 95 تر 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سږ کال هر من یې له 55 نه تر 50 افغانۍ خرڅېږي. د افغانستان د سوداګریزو خونو فدراسیون مرستیال په افغانستان کې د اړینو لومړنیو توکو بیو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې د چنن په کابل کې په همدا ډول د 90 کیلو قزاقي وړو بیا 2200 افغانۍ، لومړی سله پاکستانی درینی منای بوري وریجه په 2200 افغانۍ، او د شپاړس لیتره ماليزیایي غړیو بیا 2300 افغانۍ ده. د غرض نن یو لیتر ډیزل په 55 افغانۍ، یو لیتر پټرول 80 افغانۍ، او یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کېده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې کله چې طالبانو پر ټول افغانستان واکمن شول، ورسره راکړه ورکړه او ځینو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې چارې هم ټکنۍ شوې چې نیخ په نیغه د توکو په بیو اغیزه کړې ده. او د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې $1.92 افغانۍ، شل پوله €1، 103 افغانۍ اویا پوله، £1 شل افغانۍ، سعودي ریال 20 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د پنج شنبه په ورځ په خپله سرمشریزه کې د افغان کډوالو پر مسله تمرکز وکړي. هیومن رایټس واچ له اروپای ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو لپاره پر یوه جامع پلان کار وکړي. ټاکل شوی په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 8 نیټه جوړیږي د اروپای ټولنې جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقونو د څار سازمان په یوه استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې چې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوې چې اروپایي چارواکي باید د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي یو هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
the اروپای ټولنې غړي هیوادونه باید د کورنیو د یو ځای کېدو امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي، ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستانه وباسي. همدارنګه د اسناد او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلاً او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي، او هم له پوهنتونونو او نورو ادارو سره مهانګي د عالمانو، هنرمندانو او نورو لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای په اوس وخت کې په سلو کې نوی افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. د سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکي ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کېږي نه استول کېږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کېږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې 40 هیوادونو په ملاتړ راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبل خو طالبان ویلی چې نړۍ سره د خو اړیکو غوښتونکي دي او هیڅ چاته به زیان نه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی ویل چې افغانستان له 30 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې زړې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. د دې قبیلو ترمنځ په وروستۍ نښته کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شخړې د حل لپاره سیمې ته طالبان استولې دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وای د شګل ولسوالۍ په چاکوړې کلی کې د جمیل مانزه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نخته شوی چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسیدلې او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شګل ولسوالۍ کې کومه موضوع چې شوې ده مسخیم ده. د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوسه پورې معلومات ده چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړه دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګری ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې نخته د پخوانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. د کونړ ولایتي شورا غړی او د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی جمال الدین سیار وایي
شخصي دښمنۍ ده. ډېر خلک جماعت ته ځي او سابل جانب ته ناست، دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ځنګل څړځایونو پوله پټي اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کېږي چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له وسانیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبل مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو امنیتي موانع لري کړې دي. د ښار اوسیدونکو د موانعو په لرې کېدو خوښ دي او وایي چې دغه موانع او خاري نظم خراب کړی وو او غنګونه هم زیاته کړی وو. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په په کندهار ښار کې یو شمیر مهم سړکونه ولاري د تیرو شاوخوا 15 کلن راځي د امنیتي ستونزو لامل د امنیتي موانع او سمیټي خوشتو په واسطه تړل سوي و چې لامل یې خلکو ته لارې وژدي او په ښار کې د وسایطو ګڼه ګوڼه زیاته کړې و. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسلګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې، خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې سوي د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بیخي ښه سو، دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندي کړې وي په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره و، رش ډېر و. اوس چې دا سر لیرې سه اوس د ښار څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړ سول، دا خو یې ډېر ښه کار وکړي. بس خدای دې وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي، دا پلونه سره ورغي، بس دا چې نړېدلې دي یا چې په مینو دا سوي دي دا ګره سره جوړ کړي، یا دغسې زوروکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړې یا خښ چې دغه یې هغه هم ایسته کړي، دا به ډېر ښه وي، دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره سي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلری مناهی اوسیدونکو دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سمیټي خوشتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سوي هم د تاګراتک پر مخ خلاص سوي چې خلکو ته یې اسانتیا او برابري کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنی هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران سوي او تخریب سوي ژر تر ژره دي ورغول سي چې د خلکو ستونزې ورسره حل سي.
پخوا پر اوږدو لار سره تلل اوس د لارې سره لنډې سوي دي، دغه سوي دي سره سمې سوي دي. د ځینې دغه لارې چې پخواني حکومت هغه غټ غټ چارواکو د لارې سره بندې کړې وې، یعنې کورو مخ تېر شوې، عمومي سړکان یې بند کړي وو، هغه لارې د خښتې د عام خلکو پر مخ خلاصې کړې. ټولې کوڅې داسې خلاصې کړې چې دوی په دغه سوي چې غټ غټ خښې پشکل سوي یا داسې دیوالونه یې ورته ورسوي، هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاصې کړلې او اسانتیا ورته برابره. دغه چارواکو دا هیله ده چې دا د غټو لارې هم سره سمې کړي، سړکان څه خراب سوي تخریب سوي یا پلانې چې هغه دغه کړي باید هغه هم سره سمې کړي. سرپال لکه د شاولي کور ته د علمن و ایرات هغه لویه لاره باید هغه چکان و لارې باید هغه سره سمې سي.
د کندهار ښاروالي مرستیال حاجی رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سمیټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال یې شودل سوي وې لرې کړې دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو سړکونو او کوڅو څخه یې دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې مذاکر شروع کړی دی، ټول هغه د امریکایانو هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو دې وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خښې جوړ کړي وي، شل کاله تیر شول، دا اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندي وي، چې درونه بند و، خپل کورو ته تاګ راځه نه کوم، موږ الحمدلله دا ټول پورته کړي دي، چې درونه مې صفا کړي دي او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران سي چې لا هم نه دی رغول سي. طالب چارواکي وايي په ځینو ولسوالۍ کې د دوی لخوا د تخریب سو پلچکونو درغولو چارې پیل سوي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوه منیمای کې د زهرو کاروان 19 پروگرام خبرو خدا شیبه.
د ژوند رنگونه
خپل ځان معرفي کا او بیره تو چې څه کار کې په څه بوختي.
نو مې سناتور دې دم کې وسیدن کې ما اوسه پورې چې اوس په دکاندارې ما د دکانداري چې مې شروع کوله د دینه مخ کې د سړک په سر باندې پکوړې په خولې
ل پکوړو په خولې دې مخ کې څه کار کولو او څنګه دې پکوړې په خول
پیل کړل؟ چې لرګو مزدور ما ګېلو کار مې کوو، د ګېلو کار کې مې ولانجره طرفې خټولې سره هغه ټیکادار د اډې نه راوښړل مرال مې بازار کې کېنا سره منید مې کړو چې پنجاب ل لاړ شم. خو خاتمې د پلار خاتمې یو گاونډي وغیرہ ته جوړه ک پنجاب کې څه کې او راځه دی بازار کې ځان له چکنی مکنی برابر کړو د خپل وطن کې کار کوه او دا د لخدې او څه کې خدلې کړي د دې ځنه زی وس پنجاب له مزدوري لا بس د هغه خبره مې مونږه په غورز باندې مې چکنی شروع کړل. چکنی چې مې شروع کړل په غورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لګا ټا راکړل، ګټه چې راکړل چې کوټه مې ګټه ویوړل مور مراتي وې چې نور نه ګیلو کار وکړو چې تلاشي امدا چکنی کاوه او دغه خرڅه په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کې کالدار او بده باندې مونږه گزاره کیږي بس ته زمونږ دا بس ته ډیر سمکه او مونږ لا د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زم ما بنید کې دای چې تمړ برازي یا به زخمی راځي او هغه چې دا چې پکوړو کار او دغه کار چې دا د چکنۍ کار دا کوا دا بدل اخی دا د سیاسانه کار دی بس ته مور سره پکوړې هم شروع کړل یو ځای می چکنۍ خرڅوله یو ځای می پکوړې خرڅوله نو هغه په کوم ورځ می اول ورځ می 300 غټلې په سبا باندې می 500 روپۍ و غټلې 500 روپۍ می و غټلې کوړتا می ویولل نو مور می رانه نور هم خوشاله شوې وای چې بچیم دا دغه کار وکم دا کار کوم زما نور یو کار مستانه لري په کار هم دخل تا کې هم دغه کوا نو دا غي نه سلسله په سم سره لګي او مکار مې کور روزانه خدای پاکه ان شاء الله د سکارو چې نابلد مو مخ خلک د سزوانو مخ خلک براله ډیر خواله راتلل نور مې څه کار زیات کو وس شکر الحمدلله اوس دکاندار ما پکوړم پرڅو ما مخ ته مې ول شیریا خم لګولې جوس دکان مې جوړ کړی دی
څومره کسان اوس تر سره کار کوي
او بس الحمدلله په دې سات مې شکر دی د شپږ کسان بچی مې جام را سره تل کار کوي خپل هم لګي ما کار کوم جنن نوځي ټول
د ژوند رنگونه ول ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د زهر و کاروان اونیس پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د طالبانو حکومت اچنګر کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي راپورونه وایي چې د غډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حمله مسولیت منلی چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي څو ساعت وروسته لدې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل سو د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي افغانستان یو له هغو 200 هیوادونو دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعاوې رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی عمران خان د ترکیې ټي آر ټي تلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د مړو شمیر تر 300 واوښت د مړو دغه شمیر هم د پلازمینی واشنگتن ډی سی او هم باستن شار د وګړو لشمیر سره برابر دی د اوکرين د جمهوریت ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی د اوکرين د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې معلومه شو چې دا چارواکی د یو بهرنی استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی وو او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د د ټویټر حساب بیرته برحال کړي ټرمپ هڅه کوي چې د پر ټویټر لګول سوي دایمي بندیز لري کړی سي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هلی ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاغ شوی هیروئین ونیول سول
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروئین نیولی
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلن ورسره وکړي
طالبان راځي شیش کې پلاس کې ورور تلاشي مو کې هر شی چې راڅخي ګرد واخ یا ته ور ورته کې
دا چې یو خان دیواله یو چا سره د نشي په مخنیوي کې څمرسته کولای شي په دې اړه ملار واپو صدیق الله سره مرکه کړې ده
یو خمل ګره باید هغه ځانونه په اړه دا شرته وایي چې چیرې په نشاخته سي د تاسو خزبن پاتېږي او د ستاندرس خپاتېږي
ته جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشي له عمله د خپل اولادونو لپاره یو خپلار نسبم
چې وی دی وهله نزان سړي نشتم بالا ولې نو کار وکړنه وکي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې واوري چې اسلم ولی له خپل میرمنې څخه د کسات اخستلو په لټه کې ده
زما ژوند دی ولی راته پاک ته مړ نو یاد تمنې دی ولی را سره وکړه ما خوستا خدمتونه کول.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول سول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي او د ایران د بندر عباس له لارې د هندوستان ګجرات ایالت ته قاچاق کړل شوي وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو قاچاقونکو ډیره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولې، نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشه یي مواد نیولې دي. دوی وایي چې دا مواد شوکان په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وو. د هندوستان د ګجرات ایالت کورنی چار وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډ امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وو.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډیر هیروین نیولی او په دې توګه د 2 ایرانیانو په ګډون 9 نفر هم نیول شوی دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوې کوي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. کسان په خوانی حکومت به هر میاشت څو ټنو نشي مواد د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسیدلی نو تر دې مهاله د نشي مواد او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکو عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د وسنۍ ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسه په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډیره ګټه اخیستې ده. کچېری په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي، کولای شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې ترڅنګ ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډیر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
کسه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډیره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډیر کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاون نشی کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبور کیږي چې خلعو کی. همداسې د خزه نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغه حالاتو کې خزه کولای شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال یو سړی معتاد دی، په شرابو معتاد دی، په پودرو معتاد دی، په افیومو معتاد دی، د ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپل میرمن باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو. اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره دي د ناروغانو په ډول چلند وسی او د درملنې زمينه دی ورته برابر شي. جنو معتادینو ازادي رادیو ته وویل څرنګه چې اوس په خارونو کې د نشې موادو پلورل کم شوی، دوی حاضر دي چې په خپل خوخه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکونکي د امکاناتو د ندرلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې جنې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپل خوخه د نشې پرېښودلو ته حاضر شوی، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بسترې کولای. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونۍ کې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د نشې موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشې مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشې موادو نه رسیدل دوی اړ کړي چې په خپل خوخه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستر کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله او فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راړېدو ویل طالبان دوی وهي او په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بسترې کوي.
مارات اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي، زه هم ولي مو نه چې وایه زه ډېر دغه عملیه هم ورغلی وایي موږ یاره بودجه د خرڅي نه لرو چې وار یې کو ول یې نه لرس وایي در مخ چې و او چا کومه کوی اوس یې موږ نه لرو، د یوه نه پر خرڅي موږ نه لرو یاره نه پر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي ششکه په لاس کې وروره تلاشي مو
نشئی مواد پلورون کی او نشئی مواد کری
دولت.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څخه د پاسه اتیا مرکزونو مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بستري کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همه تحول به وجود آمده
لکومی ورځی راهیسه چې په افغانستان کې بدلون راغلی، په مجموع کې د صحی خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا رو نداریم کنم ما برای فیلن همه قدر ظرفیت داریم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې لار واپو صدیق الله سره مرکه کړي. او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې ځایه ګرځېدا څخه، له بې ځایه مجلسو څخه، او له بې ځایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بې ځایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټکي ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړي، په ټولنه کې منفر کېږي، خلک درڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسو باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګري څخه پیژنې ته نشئ او که یو فعاله سره
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه داخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنی که څوک له نشئ او نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړوي، نو اتمن به دغه تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو خان دیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو خان دیوال باید لترن ها خلک ورته وخه یې څوک په نشه اخته دی، هغه ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک په نشه اخته وي، هغه غلا کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی مرګری باید ته دا ټول شیان ور په ګوته کړي. که چیرته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیان څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خود استان څخه، له دې ټولو څخه به ته جلای. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي، مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي، مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، یو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قیمت ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه له ملګري سره وي. کوم یو ملګر د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي، او که چیرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید مرګر د هغه مخکنی، مثلا چې دی په نشه موادو اخته وو، له کورنۍ لرې وو، له قربانو لرې وو، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان ور یاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نه شي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، له دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شي، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید دته دا زمینه برابره کړي چې دا یو جای مصروف کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، یا مثلا په کلي کې دوری دوری ګرځي، یا غس په مخار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجه بیا ولاړ شي زړو انډیوالان ته. او بل څه ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په دانشه اخته کس باندې یو څوک دا چې په دا باندې زیات تاثیر لري. او خپل کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم د ته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدې، که ته چیرې جوړ شې، کومو په تا باور کولی شو، او ته هم هغه یو روغ شخص په رقم کار کول، نو دغه انډوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری دته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډوال هر خبره یو انډوال مني، لکه څنګه چې په نشه اخته کوي، دغه سی له نشه څخه د خلاصون په دپارم د غمره مثبت تاثیر لري. خمرګره د علاج په بهیر کې مثلا د پښتنه کولای شي، د مراقبت کولای شي، د ته دغه د تسکین خبرې وکړي، او د داسې روحیه ورکړي، او یو داسې فکر ورکړي چې ته بیا راوځي، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه وي، دی وڅاري. او بل د دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي، تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي. او بل باید هغه حالات وڅارل شي، چې هغه مثلا کومې خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خپه ده یا څنګه مثلا داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق وي، دې ته چې ته جوړېږي نور انشاءالله مشکلات نشته، او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې زما کورنۍ به څه کوي او زما اړتیاوې به څنګه وي. نو دا شان د علاج بهیر کې یو مرګری ډېر زیات تاثیر لري.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت 15 کلن جمشید ل 1200 کال راهیسی نشه کوي. دی وای چې په خواخه تکړه خټګر و او خه ګټه وټه درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال لاري د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه ولی محتاط سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده.
ما د نشینه دوله سکاله کی دا چې مونږ سکاوله د سیم به مسکاوله چا شي د پاره شي د پاره پس مون په دې پوی نه و چې دې کې باخته شو. مونږ د سګرت په شانتي ده، یعنی چې مو هلو به مو کې هم نه هوله هیڅ خبره نشته، وسرورو په کې اخته شو ده چې هم داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته یو وخت یې لګي و هوې ګلکار یو مزه خپله د بنیاد نونی ستر سره پوری سنگکاری، خشکاری، پلاستر، کاشی، مزایی در تغم کار نوزی کور. یو دو دری کارم کارو شو کوله، اگه نبا در کار او غرزیده ما ترای خود کار اصل چو باسی در پودر رو باسی در نور نشیخ نو باسی در خود بنیاد سری خرابهی چیوی دی وحالا اونو زن سری نیش تنبال اوله چی زن سنبال کی نو کار با پسنگو کی در لکه تیزه بانده در تیزه پکالی بانده واشه هغه سوری کې د منځ وړي سړی وخت شی د پوډر مخې ته داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه طلاق غوښته، لاړو ولایت ته او ځای ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده 15 کاله کېږي چې نیم تللی کور ته، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده، خو دونه خبر یمه چې دوه اوخي مې دي هغوی بهر ملک کې دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلیږي. خدای قهر بچان ازل چشی دغه عمل کی اخته کیه مونږ چې اخته شی مونږ خامخ کوم غلطی شی وی کوم سوه شی خدای پاک دغه کار کوم نیول دي. خلک ماته بد وې رد وې چې دا څنګه بی غیرت او چې دا عمل وکړو خپل خزه او اولادونه نتیج ولار، یعنی خپلار ونشو ما چې په دې پسر و درې کوم وجزه خپایم چې ولی هم نشو کولی چې خپلار شما چې اولادونه تمه تحصیل ته ورسو. آیا اولاد چې د پلار باندې حق لري چې تحصیل پی وکړي، ادب ورته، تربیه، تعلیم ارته ورته وراله، بلکې کور ورته جوړ کړي، آینده ورته جوړ کړي. لاس کاله مخکې یعنی دوش کالانو ما خپ زلمی توپ کې و ما حق ګرنه به مې کولای شو، او دغه عمل ته چې راغورځېدلې ما هغه کار چې مخکې به م کوله اوس نشم کولای.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا ازام راغلم اوز ما پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غواری چه ما موتاد که پا یو دود چوک نموتا دیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زو ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروین یا پودر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اصلا ته په دې کار سخت درد ورځي او لزان سره اراده کوي چې لخپلی میرمنی څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اصلا به څنګه لخپلی میرمنی څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښې و اوس نه ښکاري. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه، ته پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دادې راغلم، څه دې ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه. داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
ما ته خو زهر وي، ما ته خو اسان دی اسان. اوس دا راته ووایه پوډر څه شو؟ پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې ته پوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو، په کلي کې تربرونه پیغور کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. وایم څنګه ما ته پوډر راپیدا که ګنا بوسته کېمه دې وباسم؟
زه پوډر لکوم کمه، زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې زما پوډر نشته ورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
دې کور مشنه اوس څه شوې؟ اوس مانې زهره وکړم. سردل
سر میں درد پتا ہو دماغ میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درد راوڑم چنگ سو نسوار دے راوڑل سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دیدی نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی دا نسوار دا سے سپین بخون ہون دیدی
خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده،
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لري او ګنګ سي.
هو ډاکټر صاحب، همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته وایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوډري دی، په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه. خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم، بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي. بس یوازې دته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوښوم، زه ولا ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډری شوی یم؟ ما خو هیڅکله پوډر نه دی څکولی، نو بیا څنګه پوډری شوم؟
تا خپل ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال وسره کو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و، زما ژوند دې ولې را تبا کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي، ته څنګه میړه یې زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.